آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوله. دا د امریکا غږ آشنا رادیو وروستۍ خبرونه ده. ته وړاندې کوو په لومړي سر کې د مهمه خبرونو غټ ټیکاوري. پاکستان افغان شارزدفیر اظهار کړی دی. ایران وایي د هرمز په تنګي کې د بحري ځواکونو مشق او تمرین کوي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د سوریې د جمهور رئیس نه د وخت پرېښودو غوښتنه نه ده کړې. دروندونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي، خو د خبرونو نه پرته نور خبرونه تاسو په ثبت شوی بڼه اوریه. تاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه ز عشق الله رحیم ځای وایم. پاکستان په اسلام آباد کې افغان شارزدفیر اظهار کړی و چې د اورپکو د لوري د پاکستان په ضد د افغان خاورې د کارولو د کابل ورته خپل اندېښنه بیان کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت افغان شارزدفیر سید عبدالنصیر یوسفی ته ویلي و زمنګ پلاتون وخوده چې په چارسدې کې د باچا خان پر پوهنتون د بریټ تنظیمونکې په افغانستان کې فعالیت کوي، او د بریټ د پلانولو لپاره هم د افغان سیم کارتونو نه کار اخستی و. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد په دې اړه نور جزئیات افغان لوري ته سپارلې دي، او د افغان حکومت یې نه غوښتلې دي چې په دې اړه جدي ګام واخلي چې بریټ کونکي عدالت ته راکش کړل شي. چین د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي. دا خبر نن سه شنبه د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته وکړل چې بیجنګ ته په څلور ورځنی سفر تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره د سیاسي او اقتصادي مسلو سربیره د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین په نقش هم خبرې وکړلې. تفصیل په دې راپور کې وګورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره په یو خبری کانفرنس کې د طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، او وی ویل هیلمن دی چې د چین او متحده ایالاتو په مرسته به په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو نوی پړاو بریالی شي.
البته وخت به ونیسي، خو موږ ډیر هیلمن یو، ځکه چې د بیا پخلاینې د خبرو اترو دا دور د پخوانیو هڅو څخه ډیر توپیر لري، ځکه چې دا ځل دوه ډیر مهم هیوادونه یعنی چین او متحده ایالات د دې بهیر ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان سره هی اړیکې لري، او د هغوی همکاري او ملاتړ به مثبت نتیجه ورکړي.
تمکیږي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو د بیا پیلېدو په هدف روسي څلور اړخیزې غونډې به دواړه خواوې د مذاکرې میز ته راولي.
په ورته وخت کې موږ د طالبانو د ډلو په غړو باندې غږ کړی چې د مذاکرې میز ته راشي، ځکه چې د افغانستان ستونزه یوازې د سولې او مذاکرې له لارې حل کېدلی شي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د سولې او بیا پخلاینې بهیر کامیابی څو عواملو سره تړلې ده.
افغان حکومت او ټول سیاسي اړخونه باید یو اجماع وکړي، او د بیا پخلاینې لپاره د ښه پلان سره رامخته شي. البته چې موږ د طالبانو نه د مثبت ځواب تمه لرو، پاکستان هم باید خپل ځانګړی نقش ولوبوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راوډن اوریه. د روزګان ولایت سیمیز چارواکي د چنارتو ولسوالۍ پاړوندو امنیتي پوسټو د طالبانو د ډلیز بریټ په پایله کې لس پولیس وژل شوی او یو بل درکه شوی دی. د روزګان ولایت د چنارتو ولسوال فیض محمد حنفي امریکا غږ ته وویل د شمیر پولیس نن سهار وختي څلور بجې هغه مهال ووژل شول چې تیر ماښام طالبانو د دې ولسوالۍ په چرمستان سیمه کې د پولیسو په امنیتي پوسټو ډلیز بریدونه وکړل.
یو نفر فکر کوم د طالبانو سره راځي، طالبان یو تر واستلی دي، نو لاس نفر د پوسټ ټول مخدین په شهادت رسولي سلاوي مهمات وړي دي، موټر ته ور اچولي دي، وتا کې ورته وي دي، نو طالبان د صحیح نه تشدیدلی دي، خپل مسئله لري زین الله په نوم د پوسټ مسول دا صدر باندې ولان ټول د په شمول په شهادت رسولي نو څو لا چې مسموم دي کنه دي خو تر واستلی دي، خو تر حالت شته سوي دي، امکان لري مسموم وي نو دا کم کو امکان نه لري چې
له بل خوا په روزګان کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د دې پوستې وسلې او یو موټر هم د ځان سره وړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو. د فرانسې جمهوریت فرانسوا ولان هند ته د خپل درې ورځنی سفر نن پای ته ورسوه. ښاغلی ولان نن په نوې ډیلي کې چې په هند کې د جمهوریت ورځ لمانځل کېدله، دغه هیواد پوځي تجهیزات او رسمي ګذشتونه ننداره کړل. هندي او فرانسوي چارواکو همدارنګه د دوشنبه په ورځ د 200 زیات بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل، خو هغه تړون لاسلیک نه شو چې له مخې به هند د فرانسې نه شپږ دېرش د رافایل جنگي جیټ الوتکې اخیستی وي. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د فرانسې جمهوریت فرانسوا ولاند هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به په دې برخه کې هم موافقې ته سره ورسیږي. ایران پلان لري چې د هرمز ستراتیژیک تنګي سره نږدې د بحري ځواکونو نظامي تطبیقات وکړي. وروسته تر هغه چې د امریکا لس ماڼوګان د لنډې مودې لپاره د ایراني چارواکو لخوا ونیول شول، دا به لومړی ځل وي چې ایران په دې سیمه کې د بحري ځواکونو مشق او تمرین کوي. دیرنا سرکاري خبري ایجنس وایي چې دغه تمرینات به د همدې راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیل شي. تمرینات به د هرمز تنګي په ختیځه برخه کې ترسره شي چې د نړۍ پنځمه برخه تیل د همدې لارې نه د عمان سیند او بالاخره د هند سمندر په لاره تیریږي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری به د چهارشنبه په ورځ په بیجنګ کې د چارواکو سره د ملاقات په وخت په هغوی فشار راولي چې شمالي کوریا دې ته مجبوره کړي چې د اتمي وسلو د ازمایلو نه لاس واخلي. تفصیل د متی الله عابد ناوري.
د کیری د آسیا سفر اخري پړاو به چین وي. کیری دغه سفر په دوران کې لاوس او کمبوډیا ته هم لاړ. دغه سفر یو اونۍ وروسته د هغه ترسره کیږي چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هایدروجن بم کامیابه ازموینه کړې. د شمالي کوریا په دغه ازموینه باندې نړیوالو سخت انتقاد کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټونی بینکن د کیری د سفر نه مخکې آسیا ته سفر وکړ. هغه د جاپان او جنوبي کوریا د چارواکو سره شمالي کوریا په اتومي ازموینه خبرې کړې. هغه ویلي وو د دې ازموینې په سختو ټکو د غندنې په مهال موږ دې ته ژمن یو چې شمالي کوریا ته به دغه په لوړه بیه تمام شي. کیری به کوشش کوي چې چین دې ته وهڅوي چې دغه مسله د شمالي کوریا سره مطرح کړي. نړیوال تور لګوي چې چین په دغه مسله کې د پام وړ رول نه لوبوي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
عراقي چارواکوی درمادي په ښار کې یو خبر پیدا کړی چې څلوېښت مړي پکې په ډلهیز توګه ښخ شوي وه. دغه ښار څه موده وړاندې حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت یادایش ته جنګیالیو ناولي وه. د عراق د کورنۍ چارو د وزارت ویان برید جنرال سعد معان وایي په خبر کې پولیس، ښځې او ماشومان په ډلهیز توګه ښخ شوي وه. د ایوا د انتخاباتو د غونډې نه یو ونې مخکې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو کاندیدانو د رای اخیستلو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند ډونلډ ټرمپ په خپل ګوند کې مخکې دی او د دیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د برنی سانډرز ترمنځ مقابله سخته ده. ولکېږي چې یو آزاد کاندید هم کېدای شي د انتخاباتو لپاره میدان ته راشي. د دې باوجود چې ډونلډ ټرمپ د مهاجرینو، هسپانویانو او د مسلمانانو په حق له لنجمنې سرګندونې کړې دي، خو هغه بیا هم د جمهوریت غوښتونکو ګوند کې تر ټولو مخکې کاندید دی. د هغه په لومړي لمبر مقام ته د رسیدو د وجې هغه اوس پزان باور زیات شوی
دی. Don't worry, it'll be the same attitude. You understand that, okay? We're not going
to change. نیویارک په 5th Avenue باندې ودرېګم او په چا دزو کنه بیا هم ز خپل ملاتړی رای ورکون کی د لاسانه ورکوم.
د هغه د شهرت یو وجه د مهاجرینو په حق له د هغه سخت دریسته. پای واکې د هغه یو ملاتړ کون کی وای
زمنګ د هیواد اوسنۍ اقتصادي وضعیت چې څنګه ده نو موږ بالکل نور غیر قانوني مهاجر نشو زغملی.
پایوا او نیو همشر کې د انتخاباتو نتایج به سرګند کړي چې د نومبر په میاشت کې کوم کاندید د ولسمشرۍ د مقام لپاره زیات چانسونه لري. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوړیا. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر په فرانسیس د ایران د جمهوریت اساسن روحاني نه غوښتلی دي چې په سیمه کې د سولې د ترویج، د وسلو د قاچاق او تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د منځني ختیځ د هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د واتیکان په یوه اعلامیه کې د ایران غوښتل شوې ده چې په سیمه کې د ستونزو د حل لپاره د سیاسي حل ځلو کې هم مرسته وکړي. او روسي خبر دا چې د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف وایي مسکو د سوریې د جمهوریت بشار الاسد نه د واک د پریښودو غوښتنه نه ده کړې او نه هم هغه ته د سیاسي پناه ورکونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی لاروف دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ژنیو کې ملګري ملتونه د همدې راتلونکي جمعې په ورځ په سوریه کې د سولې په هکله یوه غونډه جوړوي. د دغه خبر هدف په سوریه کې د جګړې پای ته رسول او د سیاسي واک انتقال دی چې د نوي اساسي قانون جوړول او نوي انتخابات هم پکې شامل دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو